سلامونه د ازادي رادیو د صفی ولستان ښه راغلاست ویم نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومی جدي درويشتمه د 2000 شپږم کال د جنوري د 14مه پیل په مهمو خبرونو کو په کندوز کې د طالبانو امنی قومندانی د خبريالې ناظری رشیدی نیول تایید کړی دی. دغه قومندانی د دوشمې پرز یو خبر پاڼه کې ویلي میرمن رشیدی له څلور نورو ښځو سره د یوې جنایي پېښې په تړاو نیول شوې. وړاندې راغلی د نوموړي نیول کېدا د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظری رشیدی او څلور نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. تر دې وړاندې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي و طالبانو ناظره رشیدی د تېرې سه شنبې پرز نیولې او نامعلوم ځای ته لېږدولې. ناظری خور حاجری د یک شنبه پر از ازادي رویټول هغه د کندوز د استخباراتو په زندان کې ده او لاسو پخې تړل شوې دي. د افغانستان خبرونو وروسته خو اوس د امریکا او ایران اړوند یو خبر ده. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. ښاغلی ترامپ دا خبره په ترو سوشل کې لیکلې. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو داسې وخت امریکا 25% تعرفه اعلان کړي چې په ایران کې لاریونونه درې میونۍ ته داخل شوي او لاریونوال د حکومتي ځواکونو له پراخې ځپنې سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرحومی اجدي له 24مې د 1415 کال د حج نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر 4مې به دوام کوي. د وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پخوا یې فرضي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج لپاره به څه شمېر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي. د حج په تیرو مراسمو کې ډېر زرو افغانانو ګډون درلود. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي. پاکستاني چارواکو ویلي وسلوالو مخالفانو د خیبر پختونخوا په ټانک ولسوالۍ کې د پولیسو یو زغروال موټر په چاودېدونکو موادو باندې هدف ګرځولی. تر اوسه هیچا د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پېښه به څېړي. پرون د خیبر پختونخوا په اورګزیو کې په دو جلا امنیتي پېښو کې هم دوه ملکیان او درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې پېښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کمم را ملي ټیم به سبا له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو د نامیبیا پلازمینې وینډهو کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمرینی لوبه د 19 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان د یک شمه پرسپ ورته تمرینی لوبه کې آسترالیا ته ماته ورکړه. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبه په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بو سی او د روغتیا جامې مو په تنه سی. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته زه د یانا سل هیڅ تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست درستنی شی په پوره می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوې برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کېږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبیعي علوم دي. طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې د خپله کیدای شي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي، او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپېریال کښې موجود اوسي د ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت د مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې ا د نه په معنا، او اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډوله ذرات ته موږ او تاسو چې شو وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپله هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنیو ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فورمول کې H2O مالیکولي فورمول ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جش کېږي رامنځته کېږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول رازو انصر پیژنو چې انصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ اساس په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ اساس د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د انصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسې عبارت ته چې څخه دي عبارت د انصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن ګاز دي، د اکسیجن ګاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن ګاز دي کېدای سي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کېږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده کېدای سي چې د غیر فلزاتو سره هالوجني عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکړي. دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواصو درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. تاسو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ته چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کېږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کېږي. بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یا دیږي چې او تور سره سمبول ښودل کېږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سوي دي د دوی د یو ځای والي څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاسته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات رزو. اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای سي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای سي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درو فزیکي حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کېږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ښه مثال یې ورکو لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه. دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کېږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نسي غوره کولی او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور. دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په رازو ګران زده کوونکو د مواد پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې همدا هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګران زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو، چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کیږي؟ د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کیږي؟ پړسیږي. د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دودېشمې صفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلې وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي، هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو، موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورې هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سي ده، په سي سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي، د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب سوی وای، نو کیدای سي چې د دوی تر منځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر یې دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ، چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه را کول سوی دي د انسرونو سمبولونه را کول سوی او هم ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوی دي. لکه څنګه چې ویني هایدروجن چې په اچ تورې سره سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو، چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنې کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شاملو عنصرونو شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای سي چې د دې فورمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنې دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمېر هم راته په ګوته کولای سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکسایډ په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوي دی، کاربون ډای اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکسایډ، مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کښې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی، چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. لازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایي، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې ده خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي، دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي، چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادېږي. او یا هم داسې هم ویلی سو، که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادېږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشېدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمېر پوره وي. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. رازو ګران زکون کو په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د ورستی کشر اته الکترونیکی دل وایو. ګران زکون کو اوکتیت حالت خپل هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کیږي او یا هم میل ولري او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي. دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په ورستی قشر کې اته الکترونیک کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخري مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسي دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوشش کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کرا لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د خپل اخري مدار کې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی او فلزات چې موږ هاته سویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنی لري او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي، یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې بې نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی که هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کې یې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبته چارج لرونکي ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلی نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتیږي چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دینا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ده. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستۍ شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپېتمې صفې څخه پیل پر دواویمې صفې پورې پای ته ورسېږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویله، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمین هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کېږي په همهغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د تېر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه کچیرې د یو عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډریشن تعامل ویل کېږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب کې د یوې جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت ده دیهایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو جذبونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د دیهایډریجنیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو، په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته شوه او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بیل یا جلا کړله. په همدې ترتیب دا د دیهایډریجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بېرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کښې ونیسو یا هم ولرو، بیا اساس د دې څخه دوه مالیکوله اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي چې دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دی چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمېرل کېده، چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل. وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ نو وایي چې ډای ایتایل ایتر، او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډېرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړه او اوبه مو ورنه کم کړه، چې په تېرو کلونو کښې موږ او تاسو له ډای ایتایل ایتر څخه خپله موږ په تېر لوست کښې ولوستل چې د یو بې هوش کوونکې مادې په توګه کار اخیستل کېده. ګرانو زده کوونکو، دا و د ډی هایډریجنیشن تعامل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل نوه تعامل چې هغه د هایدرولیز په نوم سره یادېږي په دې باندې بحث کوو، پېژنو چې خپله هایدرولیز وایي. که چیرې یوه عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونه باندې یعنی ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له عینونو سره د دوی ترمنځ یو متقابل عمل ترسره سي یا منځته راسي چې دغه عمل چې کله د دوی ترمنځ متقابل عمل رامنځته کیږي او بیا په عینونو باندې ټوټه ټوټه کیږي او تجزیه کیږي نو دې عمل ته موږ تاسو خپل هایدرولیس ویلی سو یا هم د هایدرولیس تعامل ویلی سو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې ویني چې میتایل اسیتیت ته که چیرې د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دوی په خپلو آینونو باندې تجزیه کیږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپله د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کښې بېرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته راله. دغه عملیه خپله چې دوی په آینونو باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آینونو باندې ټوټه ټوټه شوه د خپله یو د هایدرولیس عملیه هم د هایدرولیس تعامل ده لکه په اسیتیک اسید هم موږ او تاسو وینو چې دوی په آینونو باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده نو په همدې اساس دا خپله د هایدرولیس تعامل شو. راځو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپېژن د هایدرولیز په همدې اساس راځو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کیږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته که چیرې اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بېرته د اکسیجن په ورکولو کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي دا ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض وایي یا هم په دې داسې ډول سره وایي که چیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بېرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي دې عملیې ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو چې همدارنګه که چیرې د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي نو په همدې اساس که چیرې الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړېږي نو د مثبت چارج د لوړېدلو عملیې ته موږ او تاسو بېرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کښې که چیرې الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کښې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه یې ډېرېږي لوړېږي نو دا ډول که چیرې مثبت چارج یې لوړ شي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیډنټ د اکسیډنټ وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مس اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیرې کیږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبېږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیرې کیږي دې ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبښې دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنې غواړو چې دلته د دې ترمنځ د اکسیدیشن یعنې د تحمض عملیه اجرا سي نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنې مس منځ ته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو ته اسید الدهاید لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. دا عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ریجکشن تعامل یا هم د ارجا تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کښې موږ او تاسو وایو چې دا ارجا یا ریجکشن چې ده دا د تحمض د عملیې سرچپه یا برعکس ده یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونه نصبول او له عضوي مرکبات څخه بېرته د اکسیجن اخیستل عملیه ته کولی شو چې ارجا عملیه و یا هم دا چی ریجکشن عملیه وایو، یعنی دوی د اوسیدیشن برعکس یو چې اوسیدیشن په عملیه کښې موږ او تاسو وویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل وه او د اکسیجن نصبول وه، خو په ریډکشن عملیه کښې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروفین په مرکب کښې وینئ په دې معادله کښې ګرانو زده کوونکو چې د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې اساس که چیرې دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجا سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه باندې تبدیلېږي، او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربن یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربن باندې تبدیلوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربن ته لاسته راغلی او د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه په یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا و د ارجا یا ریجکشن تعامل. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کیدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي، وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي، او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي واړه واړه مالیکولونه دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته که چیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي، دې ډول عملیه ته موږ او تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کښې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کښې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه یې کړله، چې په نتیجه کښې یې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغله، یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړله، چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګران زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کېږي، او په داسې نورو نورو مختلفو ځایونو کښې کار اخیستل کېږي. که چیرې یو مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو د هیګزا دیکان مرکب چې د خپلې یو لوی یا غټ مالیکول ده، چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کښې وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کېږي یا هم ده ټوټه کېږي، چې دا خپله د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کې کولی شو چې کوچني مالیکولونه د کاربن د اټومونو شمېر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمېر یې له 15 څخه تر 12 پورې وي بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کېږي، او د تصفیه په دستګاوو کې یو شمېر مالیکولونه وجود لري چې د کاربن د اټومونو شمېر له یو څخه تر 4 پورې دی، چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه وسوځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کیدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. ګرانو زده کوونکو یو بل نوع تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده، چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمېرل کېږي، چې دا خپله هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار تودوخې او کټلیس په شتون کې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یو ځای کېدو په پایله کښې یو نوی او مغلق او کمپلیکس مالیکول موږ او تاسو ته په لاس راکړي، او داسې چې خپله له لومړنیو موادو څخه د هغوی خواص یا یو لبل سره فرق ولري عبارت د پولیمرایزیشن عملیه ده. لبیلګې په توګه د ایتلین له مالیکولونو که چیرې د ایتلین مالیکولونه پولیمرایزیشن سي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د ایتلین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کېږي د پولیمرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نویو موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. چې خپله د دې څخه موږ او تاسو کولی سو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی سو چې د ایتلین د پولومیر څخه لاسته راوړو چې یو هم د پولومیر د ایتلین د پولومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاسټیکي لوښي دي. ګرانو زده کوونکو د لوست وروستې برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونې کښې لومړی سوال د ډی هایدروجنیشن تعامل په یو مثال کښې وښایست. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو د ایتلین د مالیکولونو د پلیمرایزیشن څخه څه نوه مرکب لاسته راځي. دریم یا وروستی سوال ده چې هغه د الکولونو غټ مالیکولونه په کوم کال کښې مات او یا هم تجزیه کړل شوه. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفې څخه پیل تر یو سلو څلورم صفې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده چې په تیر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل او په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت و د هغوی هندسي جوړښتونه وه چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پېژنو چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کېږي. مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکترونی ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکترونی ساحې لري او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کېږي هغه ولانسي زاویه مساوي په یو سلو شل درجې سره ده خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته. خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکترونی ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. خو مسطح مالیکولو نسبت و خطي مالیکولونو ته د دې ولانسي زاویه 140 درجې ده او د دوی هایبرید چې ده هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ یا په دې مثالونو کښې وینئ دا هم برون ټرای فلوراید یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکترونی ساحې درلودونکي ده یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم وینئ په همدې ځای کښې برونې مرکزي اټوم د اساس یو فلورین اټوم دلته یو فلورین اټوم د اساس او یو هم دلته او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکول ته؟ ځکه چې د دوی هغه ازادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ و تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي او په عین وخت کښې کولی سي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کښې دوی هغه اس او پي موږ او تاسو وایي دلته دوی درې الکترونی ساحې لري یوه الکترونی ساحه دوهمه الکترونی ساحه او درېیمه الکترونی ساحه. د دوی اس پي هایبرید چې دي اس پي دوه دي یو اس هایبرید یا الکترونی ساحه یو پي او دوه پي چې درې الکترونی ساحه است و چې د اس برخه یو درېمه ده او د پی برخه یې دوه پر درېمه برخه ده. همدې اساس نور نور مثالونه هم موږ او تاسو کولی سو راځو. اوس موږ او تاسو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی که چیرې خپل یو مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې ولري. تاسو ګورئ دوی بیا څلور الکتروني ساحې لري چې دوی بیا د تیترا هایډرال او څلور سطحي مالیکولونو په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړ الکترونونو تعداد هم څه دی کم دی او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 1.8 PM سره، یا هم 1.15 درجه سره د دوی ولانسي زاویه ده. خو هایبرید یې هغه مساوي دي په SP3 هایبرید سره. SP3 هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایډ او دې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوای سو، لکه سلفیډ او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کښې دا د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي. دا یې هم موډل دی چې موږ او تاسو وینو، یو دوه درې څلور څلور چیشي جوړ کړي دي، الکتروني ساحه یې جوړ کړي دي. او په همدې اساس دې ته موږ او تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو، چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی درې هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو، چې یو د اس برخه ده د همدې اساس درې برخې د پی، یعنی د اس برخه چې د یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلورمه برخه ده، چې دا څه سو د څلور سطحي مالیکول سو. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپله یو کوچنی جوړښت درلودونکي دي چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپله یو ډایپول مومنټ لرونکي دي او د اوبو په مالیکول کښې دوه جوړې الکترونونه ازادې جوړې شتون لري، دوی جوړې ازاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه ولانسي زاویه چې ده هغه 1.15 درجې ده. خو د دوی جوړښت چې دی هغه څلور سطحي دی، څلور سطحي رامنځته کوي، یا څلور سطحي یا څلور وجهې لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه SP3 هایبرید درلودونکي دي، د SP3 هایبرید درلودونکي دي. او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی، خطي نه دی. خطي هغه و چې دوه الکتروني ساحې رامنځته کولې او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت یې درلود. خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې د یو موډل دی چې اکسیجن د مرکزي اټوم په شان برخه اخیستې ده، یو اټوم دی خواته هایدروجن، بل اټوم دی خواته هایدروجن. خو دوی چې دی یوه برخه یې دوی چې دی قطبي جوړښت لري. موږ او تاسو قطبي جوړښتونه، قطبي اشتراکي اړیکې او قطبیت باندې موږ او تاسو تېر لوست کښې بحث کړی و. دوی چې دی قطبي جوړښت لري چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکې ده. نو په همدې اساس چې دوی دی د اوبو مالیکول چې د خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کښې موږ او تاسو وویل چې د دوی SP3 هایبرید درلودونکي دي چې د اس برخه یې 1.25 برخه ده او د پی برخه یې 3.25 برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو، چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل د امونیا ګاز چې د خپل یو الکلي خاصیت درلودونکي دی، یا هم د الکلي خاصیت درلودونکي یو مرکب دی چې خپله مرکزي اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزي اټوم دی ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چا ته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزي اټوم شمیرل کیږي او په خپل ترکیب کښې دوی یوه جوړه الکترونونه ازادې جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کښې یوه جوړه ازادې جوړه الکترونونه لري، ځکه چې دی په خپل ولانسي قشر کښې 15 الکترونونه لري چې یو یو الکترون یې د یو یو اټوم هایدروجن سره
چې لیک ډول یې شدي یوازې او یوازې دوه الکترونه یې د آزاد جوړه الکترونو په شان سره دلته پرېښي دي. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه 1.9 درجې ده. په 1.9 درجې پر اساس باندې ترتیب شوی ځکه چې یو تعداد آزاد جوړه الکترونونه پکې زیات شوي. موږ او تاسو ویلو چې کله هر څومره چې آزاد جوړه الکترونونو تعداد زیاتېږي هغومره د دوی ولانسي زاویه د اړیکو ترمنځ کمیږي او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کیږي. په عین وخت چې تاسو وګورئ یو الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، درېیمه الکتروني ساحه او په همدې اساس د څلورمه الکتروني ساحې نو څلور سطحي مالیکول شو او که نه. او په همدې اساس ورانو زنکوونکو د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې د هغه اس پی درې هایبرید ده، اس پی درې هایبرید ده چې د اس د اس برخه چې ده هغه یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه چې ده درې پر څلورمه برخه ده. ځکه چې موږ تاسو وایي یو دوه درې او په همدې اساس څلور د اس برخه یو پر څلورمه ده او پاتې سو درې برخه نور د پی ده، یعنی درې پر څلورمه برخه. او دا ترتیب سره ګران زده کوونکو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی، نایتروجن یې مرکزي اټوم، سو یو اټوم هایدروجن، دوه او درې، یوه الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، درېیمه الکتروني ساحه، د آزاد جوړه الکترونونه څلورمه الکتروني ساحه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو. څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپېژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي، یو قطبي پولر دي بل غیر قطبي نان پولر دي. قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه آزادې جوړې ولري. دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو. قطبي مالیکولونه چې دي د مختلفو اټومونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري او دوی چې دي د ډایپول مومنټ، یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دي، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ اس ایل تیزاب دي، امونیا دي، اوبه دي او داسې نور. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د اس ایل تیزاب ترمنځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی ترمنځ یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کښې تاسو وینئ یوه الکتروني ساحه، دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ څلور الکتروني ساحې، یا څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي چې هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. همدې اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین ترمنځ او د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ ویر څه شوی دی، یوه قطبي اړیکه وجود لري او د دوی ترمنځ یو دوه درې څلور سو وچي یا څو سطحي الکترونونه دي، څو سطحي الکتروني ساحې یې څه کړي دي، رامنځته کړي دي. راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي، چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري او د دوی د الکترونونو چې دي دوی آزادې جوړې نه لري، آزادې جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دي، ډایپول مومنټ یې هم صفر دي. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن ترمنځ، د کلورین ترمنځ، د فلورین ترمنځ او د همدې اساس کاربون ډای اکساید ترمنځ. په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو ترمنځ دی چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی قطبیت ښیو. او موږ په تېر لوست کښې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د کلورین او کلورین ترمنځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوې ده. دوی چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري، دوی چې دي غیر قطبي دي یا نان پولر دي. په همدې اساس کاربون ډای اکساید دی چې دا هم خپل له یو غیر قطبی مالیکول دی چې د اکسیجن او کاربن ترمنځ دوه ګونی اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري، او دغه سه په ترتیب سره د کلورین او کلورین ترمنځ چې دلته موږ او تاسو کاربن تیترا کلوراید مرکب لرو چې دوی خپله چشتي دي یو قطبی مالیکول دی. او په دې ځای کښې بیا تاسو غیر قطبی مالیکول دی، او په دې ځای کښې تاسو وینئ چې دا یو قطبی مالیکولونه دي، او مثالونه یې دي چې د ACL تیزابو د اوبو ترمنځ او بس په ترتیب سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف یې مثبت یو طرف یې منفي چارج درلودلو سره دی، او دوی څو الکتروني ساحې یې چش کړي دي رامنځته کړي او د دوی ترمنځ اړیکه رضو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مسطح مالیکولونه، څو سطحي مالیکولونه، درې جوړه الکترونونه، او یا هم دغسې د اوبو مالیکولي جوړش، د امونیا مالیکولي جوړش او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې څو سوالونه مطرح سوي دي چې لومړی سوال دی وایي د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کېږي، کمیږي، زیاتېږي، تاثیر نه لري او تاثیر لري. همدې ترتیب سره د مرکزي اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کېږي، یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزي اټوم د آزادو جوړه الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل که چېرې آزاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتېږي نو د دوی هغه مرکزي اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څه ډول کېږي، زیاتېږي، کمیږي، هیڅ تاثیر نه لري او که تاثیر لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.